پیام شما نظر شماست.
درنو اوریدونکو سلام علیکم، اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته موزه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په بدخشان کې د روسیې د یوې شخصي جټ الوتکې له شپږو مسافرو څلور تنه ژغورل شوي دي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون یک شنبه ناوخته په خپل ایکس پاڼه دا خبر ورکړی دی. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو هم تایید کړی چې دا شخصي جټ الوتکه په کوفا پولیس والی کې لوېدلې ده. دوی تایید کړی چې څلور مسافر ژوندي پاته او دوه نور مړه شوي دي. د ایران قضایه قوه د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت له مسؤلانو سره افغانستان ته د یو لړ بندیانو د انتقال په مسأله خبرې کړې دي. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا د یکشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د دغه هیواد د قضایه قوه د نړیوالو چارو د مسؤول کاظم غریب آبادی په مشرۍ یو پلاوی کابل ته تللی او هلته یې د طالبانو د عدلی وزارت له چارواکو سره لیدلی دي. ارناد غریب آبادی په قول ویلی چې تهران له ایران افغانستان ته د افغان بندیانو د انتقال او افغان کډوالو ته د آسانتیا او د برابرولو هوډ لري. تیر کال څه باندې 1500 افغان بندیان د ایران له خوا د طالبانو حکومت ته وسپارل شول. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تیره میاشت تایید کړی و چې په ایران کې شاوخوا 1000 افغان کډوال بندیان دي. ترنولس کلونو د کم عمره کرکټ نړیوال جام په لړ کې به سبا سه شنبه افغانستان او نیوزیلند لوبه کوي. دا لوبه د جنوبی افریقا په ایست لندن ښار کې د کابل په وخت غربي په 12 بجو پیل کیږي. افغان نولس کلنو ټیم په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه د شنبه په ورځ پر پاکستان وبایلله. پاکستانی ټیم د 216 اتیا منډو هدف ورکړی وو، خو افغان لوبډلې یوازې 103 منډې جوړې کړې شوې. د نولس کلنو څخه د کم عمره ملي ټیمونو د کرکټ نړیوال جام لوبي په جنوبی افریقا کې له جمعې څخه د 16 ټیمونو ترمنځ پیل شوې دي. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د سختې یخنۍ، واوري او بادوریې له کبله په تیرو دوو اونیو کې لږ تر لږه 9 اتیا تنه مړه شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو په ځینو برخو په تیره بیا کاناډا ته په څیرمه سیمو کې د تودوخې درجه د سانتي ګراد منفي 40 ته ټیټه شوې ده. د تینیسی ایالت د روغتیا ایالتي وزارت د سختي یخنۍ له کبله د 15 تنو مړینې تایید کړې او لږ تر لږه 14 نور په اوریګان ایالت کې مړه شوي دي. نور کسان په ایلونوی، میسی سی پی، پنسلوانیا، واشنگتن، کنتاکی، ویسکانسن او نیو جرسی کې مړه شوي دي. او د اوکراین په اشغالي شهر دونیتسک کې چارواکو ویلي چې پر یوه مارکیټ د توغندوی بریدونو له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. په دونیتسک کې د روسیې لخوا ټاکل شوی مشر دینیس پوشیلین ویلي چې د دونیتسک ښار په څنډو کې د دغو بریدونو له امله د دوو ماشومانو په شمول لږ تر لږه 40 تنه نور ټپیان شوي دي. هغه اوکراینی پوز په دغو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړ. کیف ته د غبریدونو په تړاو سمدستي څنډې ویلي او د روسي چارواکو اداوي هم په خپلواک توګه تایید شوی نه دي. د دونیتسک مشر دینیس پوشیلین ویلي چې د بیړنیو خدمتونو واحدونه په سیمه کې په کار بوخت دي. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. په برخشان کې د لویدلې روسي الوتکې څلور سپرلی ژوندۍ موندل شوي. زرګونو کسانو د چمن سپین بولدک ترمنځ د پاسپورت او ویزې د لازمي کېدو په اعتراض کې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی.
چې موږ د بارډر کوم د پاسپورت فیصله دی کړی چې دا فیصله واپس نه واخلي، دراسه ته به موږ ناشتو کوم روکه پایو که یو مري که سل مري.
افغان مالداران وایي وچکالیو سخت زیان وراړولی.
ډیر وخت کېږي پوه شو د مالداري کاروبار کوو، خو سګنې غوندې مالداري د توانداره مالداري په دې دوغونه ژوند کې نه ولیدل.
د کونړ د شیګل اوسیدونکي په خپلو کمو وسایلو خپل سیمې ته سړک جوړوي.
چا چرګه خرڅه کړې، چا بزه خرڅه کړې، چا ورغمې خرڅ کړې ده. ما هغه پیسو باندې سکواټر اغوسته ده، دې ته دولت څه پیسې نه دي ورکړي.
په خوست کې هم پر یوه سړک کار روان دی. د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په بدخشان ولایت کې د وی روسي الوتکه تر لویدو وروسته د طالبانو حکومت وایي چې څلور سپرلې ژوندې موندلې او دوه تنه مړه شوې دي. د الوتکه چې شپږ مسافر او عمله پکې سپاره وو د شنبه په شپه د بدخشان په کوف اپ ولسوالۍ کې غورځېدلې وه. روسي رسنیو د پیلوټ له خولې ویلي چې د الوتکه دواړه انجنونه یو په بل پسې بند شول او الوتکه پر مځکه ولګېده. د دې موضوع تفصیل صافی ولا ستانک زیو راډی کوي.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت تیر ماښام اعلان وکړ هغه روسي الوتکه موندلې چې په بدخشان کې لویدلې وه. دغه وزارت د بیان له مخې دا پیښه د بدخشان په کوف اپ کې له مرکز فیض آباد شاوخوا 200 کیلومتر لرې شوې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د الوتکه د پیلوټ په ګډون څلور تنه ژغورل شوي. په بدخشان کې د طالبانو د ولایت د مقام د دفتر رئیس خان محمد حاجی اسد هم په یو پیغام کې په دې اړه جزئیات ورکړي.
طیاره در ورسوالی کوف اپ سکوت کړی است.
طیاره په کوف اپ ورسوالی کې لویدلې. شپږ کسان پکې وو، دوه تنه مړه دي او څلور یې ژوند دي. اوس ساحه د طالب ځواکونو په کنټرول کې ده. طالب مجاهدین دی هلته نور نه ګرځي. د روسیې د هوا نوردې ادارې چارواکو خبر ورکړي چې په دغه چارټر الوتکه کې دوه مسافر او څلور عمله سپارو. دا الوتکه د تایلند د پټایا څخه ماسکو ته تلله او ټاکل شوې وه چې روسیې ته له رسیدو مخکې په هند او ازبکستان کې ودریږي او تیل واچوي. الوتکې تر پیښې او له رادار تر ورکېدو مخکې په هند کې تیل اچولي وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان د ماریا زخروفا تاس خبري اژانس ته ویلي په کابل کې د دغه هیواد سفارت د پیکې په اړه طالب چاروک سره له نږدې تماس لري. هغه زیاته کړې د افغانستان د اوسنیو واکمنانو لخوا د مسافرو د لټون او ژغورنې د عملیاتو له پیل څخه هرکلی کوي. د روسیې د هوایی چلند ادارې د چارواکو د اعلان له مخې د خصوصي الوتکه په 1978 کال کې په فرانسه کې جوړه شوې وه او اوس د ناروغانو د لیږدولو لپاره د امبولانس الوتکې په توګه کارېده. د روسیې آرایې خبري اژانس د تایلند او تاپاوا په هوایي ډګر کې د یوې سرچینې په حواله ویلي په الوتکه کې یوه روسۍ جوړه مسافر وه او د ښځې روغتیایي وضعیت نازک و. خاوند پریکړه وکړه چې د هوایي امبولانس له لارې هغه موسکو ته ولیږدوي. همدارنګ ویل شوی چې د دې ښځې خاوند یو سوداګر دی او د خپلې میرمنې د لیږد لپاره د ټولې الوتنې لګښت ورکړی و. د شات په نوم یوې بلې روسي رسنۍ ویلي د الوتکې عمله او مسافر ټول د روسیې اتباع و. د دغې رسنۍ د معلوماتو له مخې د الوتکې له رادار څخه 15 دقیقې تر ورکېدو مخکې پیلوټ خبرداری ورکړ چې د الوتکې تیل په ختمېدو دي او دوی هڅه کوي د تاجکستان په یو هوایي ډګر کې کښېني. د دې خبرې په دوام کې پیلوټ ویلي لومړی یو انجن کار ودراو او بیا دویم انجن هم بند شو چې له عملې پیښه رامنځته شوه. د الوتکې د لویدو په باب تخنیکي جزئیات او څرګندونې لا خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر مالداران وایي د وچکالۍ له امله مالداری ته سخت زیان اوښتی او ان یو شمیر څاروي هم د وچکالۍ له وجې له لاسه ورکړي دي. یو شمیر مالدارو ازادي راډیو ته ویلي چې د وښو د نشټوالي له کبله خپل څاروي په څو چنده ارزانه بیه خرڅ کړي دي. د افغانستان د کرنیزو تولیداتو او مالداری خونی مسؤلان هم وایي چې سږکال وچکالۍ د هیواد په بیلوبیلو ولایتونو کې په ځانګړي ډول د هیواد په شمالي ولایتونو کې مالداران سخت زیانمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د روان کال وچکالۍ د کرنې ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د مالدارۍ سکتور ته هم سخت زیان رسولی او ان د افغانستان په ځینو سیمو کې د دې لامل شوی چې څاروي له منځه ولاړ شي. د پروان ولایت یو مالدار مصور ازادي راډیو ته وویل چې د وچکالۍ او د څارویو لپاره د وښو د نشټوالي له امله اړ شوی چې د غواګانو او پسونو په ګډون خپل ډیر څاروي په ټیټه بیه وپلوري.
څنګه ډیر مالونه له لاسه مرکړل ته مرګ یې مکه او څلو خوشحالۍ له خاطر هم په تاوان باندې خرڅ کړل. ډیر وخت کېږي پوه شو د مالداري کاروبار کوو خو سګنې غونې مالداري د تاوانداره مالداري په دې دوغونه ژوند کې نه ولیدلې. ډېره ضربه هم قوي خوړلې د خوشحالۍ له خاطره. مرضونه هم زیات شوي دي او مال ته واښه نه سو رسولی. مجبورین هم خرڅ کړ، په تاوان هم خرڅ کړي دي.
د وویل چې په دې سربیره یې یو شمیر څاروي ناروغه شوي او مړه شوي هم دي. دی وایي له څلورو کلونو راهیسې مالداري کوي خو دومره زیان ورته هیڅ کله نه و رسېدلی لکه سږ کال یې چې ګالي. د نیمروز ولایت د چهار برجک ولسوالۍ یو مالدار عبدالعظیم هم ورته شکایت لري.
زموږ غواګانې ډېرې کمزورې او وچې شوې وې، ځینې یې مړې شوې او ځینې یې له دې امله چې واښه وربشي او غنم نو او یا دوی ته د ورکول کوم لار نه و هغه چې ژوندې پاتې وي پنیمه بایمو خرڅ کړي
مالایک تاسو تم لاغر شو ده بود
دی وای اتیا سروي درلودل چې نسلګری به ورنه کوله بچی او لبنیات به خرڅول او خپل کورنۍ ته به یو مړی ډوډۍ ګټله د مالداران ادعا کوي چې په دې برخه کې د طالبانو حکومت او مرستندوی ادارو ورسره مرسته نه ده کړې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د تولید خونه هم د مالدارانو د ستونزو او د وچکالۍ له امله دوی ته د اوښتو زیانونو پخلی کوي د دې خونې اجرایي رئیس وسیم صافی ازادي راډیو ته وویل
خوشحالي بسیار زیات بخصوص مناطق سمت شمال مو شمارم
په افغانستان کې وچکالۍ په ځانګړي ډول په شمالي ولایتو کې کروندګر او مالداران ډیر زیانمن کړي خپل څاروي په کمه بیه پلورلي تر څو ځای نشي موږ د واورو او باران د اوبو د تنظیم لپاره له اړوندو بنسټونو سره یو پلان جوړ کړی
نهادهای مرتبط شریک ساختیم که در روز زمینه چگونه مدیریت آب باران و برف هسته که ما چگونه او را مدیریت کنیم
حتی ما وکره دی مالدارانو دی شکایتونو او دی دوی دی ستونزو دی هواری پا اعراد طالبانو دی حکومت دی کرنی او بولگولو او مالداری وزارت دی ویاند مثل بهودین مطمئن نظر هم واخلو خو هغه د غرا پور تر خبرې دو پورې زموږ پښتنو ته ځواب را نه کړ تر دې وړاندې د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې یو شمیر کروندګرو د پرله پسې وچکالۍ د پایلو له امله د ورسره مخ ستونزو نه شکایتونه کړي وه او ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ژمي موسم له پیل راهیسې واوره او باران نه دی شوی او دوی ورته ډیر اندېښمن دي دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په افغانستان کې د وچکالۍ پر دوام او شدت اندېښنه وښوده او وی ویل چې دغه هیواد په پرله پسې ډول د دریم کال لپاره له وچکالۍ سره مخ دی بلخوا د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو این ډی پی تیره میاشت په یوه راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې وچکالۍ سیلابونه سخته ګرمي او د ژمي ویجاړۍ ورځ په ورځ زیاتېږي او د کار د افغانستان پر کرنه اقتصاد او امنیت ناوړه اغیز کړی دی
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ
په چمن کې پرلتوالو له پرون یک شنبه څخه د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی دی دوی د تیر کال له اکتوبر میاشت راهیسې د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې پر چمن دروازه له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطونه ختم کړي خو د پاکستان سرپرست مرکزی حکومت دا غوښتنه نه مني د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ څو ځلې خبرې هم شوي خو نتیجه یې نه ده ورکړې په دې اړه د سمت شبنم راپور واوري
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کولو پر ضد په چمن کې د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر له 18 روان پرلتوالو د جنوري له 18 د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی په دې اړه د چمن د پرلت مشر غوث الله د جنوري پر 18 وویل
موږ د دې سره شروع کړل چې موږ ریاست او موږ حکمرانان چې کوم دلته په پاکستان کې حکمرانی کوي د دې سره د دې ولس د عوامو اعزاز نشته ورسره چې دا ولس یې ستړي کړی دی د عوام یې ستړي کړی دی چې دلته نه په چمن کې کارخانه شته نه یو بل فیکټري شته نه یو بل تعلیم شته صرف زموږ خلک ټوله د بارډر پر امیده د نو موږ د مجبوري سه اوس پر بو کارتل کې خپل ناشتو چې زموږ د بارډر کوم د پاسپورټ فیصله دی کړی چې دا فیصله واپس نه واخی دراسته به موږ ناشتو کوم روکه پایو که یو مری که سل مری
د چمن پرلتوال له حکومت د چمن او سپین بول ډاکټرمن سره دی دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي خو د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمال وزیر جان څکزي د جنوري پر لسمه په کوټه کې یو خبري غونډې مال ویلی وو چې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کولې د پاکستان خپل مجموعي ګټه په نظر کې ساتلې او دا پریکړه کړې د چمن د سوداګرۍ اتحادیې مشر او د چمن د پرلتویان صادق اڅکزي د جنوري پر 18 شلېډو ټول د پاکستان حکومت چې د نورو ایوادونو سره پر پوله کومې اسانتیاوي د غزې خلکو ته ورکړي د غا اسانتیاوي ورکولو حق دوی هم لري
نن یې ورځ کې چې موږ ځاغ څوک ناوري نن یې ورځ کې چې موږ ار کیسم زاري خواسي ګورنې سوو کې خدای خواش خو یې موږ اصلاح یې د ګورنې اصلاح زمینی اکایک دی وګوري ګروند دی وګوري موږ د کوم مشکلات سره مخامخ یو موږ مشکلات لرو موږ خو وان پوینټ جنرال د بارډر نو کوم ځای شي نه غواړو هغه پراتو تر اته بارډرانو باندې پاکستان د کوم یو وادیو سره چې خلک تک را تک لري او موږ څه شي په شانه په چې خواري خلک مخامخ کار قبایلی خلک یې راځي موږ څه شي خواري
د چمن پرلت لاغه ورسته پیل سوی چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو برینان ته د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر تر 30 لیوه ده د وټول وخت ورکړی وو او د لومړي نومبر څخه پر ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزه شرط لازمي کړی وو. حکومت وای چې د غامې په یواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاګ د مخنیوي لپاره خستی.
په کندهار کې کاروانګر وای د زعفرانو حاصلات شدي خو بازار نه لري. د دوی په وینا زعفران د نورو کښتونو په پرتله کم خواري غواړي او د کوکنارو ښه بدیل دي، خو په کندهار کې د خرڅلاو لپاره منظم بازار نه لري. کاروانګر غوښتنه کوي چې د زعفرانو د پروسس اسانتیا ورته برابره او حاصلاتو ته دي بازار پیدا شي. جزئیات په دې راپور کې.
د دامان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد نادر په لومړي ځل پر خپل نیم جریب ځمکه زعفران کړلی وه چې په خبره سږ کال یو څه اندازه حاصل هم ترلاسه کړی دی. محمد نادر وایي زعفران د نورو کښتونو په پرتله کمه خواري غواړي او حاصل هم شوي، خو په کندهار کې د زعفرانو لپاره د یو ځانګړي بازار د نشتون له امله د په شمول کروندګرو خپل سږني د زعفران حاصلات نه دي پلورلي.
زعفران می پر نیم جریب غریلی و ان شاء الله تعالی یو سیر یا نیم سیر به کړی ا دې راته پراته دي زه خپل خرم خرص دغه اندست خرید دغه چې وس خرزي خرچی یا زما غره خرچی تا غر د معنی کری تاریخ مری اخ وس خلاص ولا تاریخ نسته د تاریخ په جیل دغه ضرور شي دغه شو نرخ پیدا کی چې نرخ پیدا کی هر سره کری ودای یو جریب د نیم جریب خدا غر د معنی کری مگر خرسی جدا یس نه کری سبقین دا دې کری دی دا به زیاده په جکو خوړی په کارو مونږ چې پر کار چې اخر سنسي هغه می دغه می په کاله بسیږي بل چې اخر سنسي نه کړم.
د ډنډ ولسوالۍ اوسیدونکي کروندګر محمد اکرم هم په خپل ځمکه کې یو اندازه زعفران کړی دی. دی وایي ک په کندهار کې د زعفرانو د پلور لپاره بازار او د پروسس لپاره اسانتیاوي رامنځته سي نو ډیر کروندګر بورته مخ کړی. محمد اکرم غوښتنه کوي چې د زعفرانو د وچېدو او بسته‌بندۍ امکانات ورته برابر سي ترڅو خپل تولیدات په ښه کیفیت تر نړیوالو بازارونو ورسوي.
په کندهار کې خصاص کار دا زعفران ډېر کرسوي دي مونږ دا ځای نشته چې دی مثال په ښه پیسو ولاړ سي په کارو کتار برابر سي نو دا موږ غواړو چې مثال په ښه بیه ولاړ سي د انسانانو مخ ګرد ودا دغه تر واوړي و دا زعفران تر واوړي و د ایرات پر کان مثال یاد یو بل علاقه پر رقم باندې چې سي برنو موږ یو مخ په مخ ودا زعفران وخات سي مثال هغه تاریخ څو نرخونه و درلودي څونه پیسو کله مګر دا دې چا مخ نستورته چې مخ ورواوړي و زعفران ستاسو څونه بیا کرکیز.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د کرن ریاست مسلان وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 441 جریب ځمکه زعفران کرل سوي چې حاصل هم شوو. د کرن ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی د زعفرانو د بازار موندنې لپاره هڅې کوي او په دې اړه د هرات د زعفرانو د ټولنې سره هم خبرې کړي.
د هالند کمیټې په همکاري سره د موسسې له طریقې سږ کال د تیر په شان موږ 300 شاوخوا کروندګرو ته زعفران توزیع کړي دي چې په مجموع کې په ولایت کې د تیر کال او سږ کال 1500 کروندګر کېږي شاوخوا چې موږ زعفران ورته توزیع کړي. د تیر کال نتیجه ښیي چې پی جریب یو کیلو څه کم 100 ګرامه کم اندازه موږ حاصل لرو د زعفرانو چې لله الحمد ښه نتیجه ورکړې. په دې اړه موږ د هرات اتحادیه سره په جریان کې د زعفرانو اتحادیه سره د بازار موندنې په برخه کې چې دا ستونزه د دوی تر رسیدګي وکړو ژر یې ورحل کړو.
د کندهار د کرن ریاست چارواکي وایي د زعفرانو کښت د کوکنارو ښه بدیل دی او د همکارو موسساتو په مرسته به د دې بوټي د ترویج لپاره لا نوري هڅې هم وکړي.
د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اوري.
د افغانستان مسایلو تراګرځو خو وسیوه نړیواله موضوع. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت اعلان کړی چې د اسرائیل په بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 15000 واوښت. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تر هغه ډله پیژندل کیږي د اکتوبر په ومه پر اسرائیل برید وکړ. اسرائیل د حماس د بریدونو په غبرګون کې په غزې ترانګې خپلې پراخې بمباری او حملې پیل کړې چې لا هم دوام لري. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش په غزه کې د خلکو د وژنې دوام د نه منلو وړ او زړه بوژدونکی بللی دی. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
په غزې ترانګه د اسرائیلو د بمبار او بریدونو په دوام د یک شنبې په ماښام له دې سیمې خړ لوګي پورته کېدل. د اسرائیل پوځ مخکې د ورځې په جریان کې د رفح په مواسي کې د پوځي عملیاتو ویډیو خپره کړې چې پکې اسرائیلي ټانکونه او پیاده ځواک د بریدونو په حال کې دي. اسرائیلی چارواکو ویلي په غزه کې به جګړه څو میاشتې دوام ولري. اخو د غزې د روغتیا وزارت د بریدونو د دوام پر مهال د یک شنبې پر ورځ اعلان کړی چې په غزه باندې د اسرائیلو په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر له 15,000 تنو اوښتی دی. د غزې روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی ویلي ډیری وژل شوي ښځې او ماشومان دي. یوازې یک شنبه او وړمه ورځ یې د غزې روغتونو ته د 180 کسانو جسدونه انتقال شوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په غزه کې د اسرائیلو په بریدونو کې د مرګونو کچه بې ساري او نه منونکې بللې. هغه چې یک شنبه په یوګاندا کې د ملګرو ملتونو د غړیو هیوادونو د یوه اړوند ائتلاف جیوا او یا جامع چین سرمشریزه کې غږېده زیاته کړه.
Israel's military operations.
په غزه کې د اسرائیلو پوځي عملیات چې د حماس ته اکتوبر 8 مینا وړه حملې څخه وروسته پیل شوې پراخه کچه ویجاړې رامنځته کړي او دومره ملکیان پکې وژل شوي چې د سرمنشي په توګه زما په دوره کې ساری نه لري. په دې وژل شوو کې زموږ یو نیم سل کارکونکي هم شامل دي. دا زړه ماتونکی او هیڅ د منلو نه دی.
This is heartbreaking and utterly unacceptable.
حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تر هغه سازمان ګڼل کیږي د 2023 کال د اکتوبر په 8 په اسرائیل په بریده سره لک تر لګه 1200 کسان ووژل او 240 تر نورې يرغمل ونیول. اسرائیل تر هغه وروسته په غزه ترانګه بمباری او پراخ بریدونه پیل کړل. اسرائیل ویلي له حماس سره د 100 تنو پاتې يرغمل شو کسانو تر خلاصون او د حماس د مشرتابه تر لمنځه وړلو پورې خپل بریدونه ته دوام ورکوي. د حماس مشرانو ویلي تر هغه چې اسرائیل بریدونه ونه دروي دوی يرغمل شوي کسان نه ور خوشي کوي. د فلسطینی کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځایي ادارې ویلي 1.2 میلیونه کسان په غزه کې بې کوره شوي او شاوخوا 1 میلیون خلکم رافته پناوړي. ملګرو ملتونو ادارو خبرداري ورکړې چې د امرستو لپاره عاجل اړتیا ده ځکه لوګه خوره ده او د ناروغیو د زیاتېدو اندېښنې هم شته.
له خبرونو ور اخوا د خبرونه په دوام کې د کونړ په شیګل او د خوست په ولایت کې د سړکونو د جوړېدو حال درکو خو تر دې وړاندې بو د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو لیکنو خبرو.
د نړۍ غنو معتبر ورسپونو او خبرونو د افغانستان په شمال کې د ویروسي الوتکې د نسکوریدو پر پیښه لیکنی او تبصری خبرې کړي چې مخکې په اړه ډول ډول اداوي سیوي دي. په لومړیو کې رسنیو راپور ورکړی و چې په بدخشان کې نسکور سوی الوتکه هندۍ ده خو د هند د هوایي چلن ادارې د معلومات ناسم بللې دي. بریتانوی ورسپانی انډیپندنت په دې با په یو مقاله کې ویلي په دې روسی الوتکه کې شپږ کسان و چې درادار له دستګاه له ورک کېدو وروسته د بدخشان په غرنۍ سیمه کې نسکور سوه. په دغو شپږو کسانو کې څلور تنه د الوتکې عمله او دوه نور یې مسافر وو. ورسپانی د روسیې د هوایي چلن د یوې څارونکې ادارې په وینا ویلي دغه الوتکه په یوه امبولانس الوتنه د تایلند له پاتایا څخه روانه سوې وه. په هند کې له تم کېدو وروسته د ازبکستان له لارې د مسکو ژکوبسکي نړیوال هوایي ډګر ته پر لاره وه. د انډیپندنت په لیکنه روسي چارواکو ویلي چې د رادار لپاره دی د دې الوتکې له ورکاوي وروسته تماسونه ورسره پرې سول. هندي چارواکو ویلي چې دا فالکون لس ډوله الوتکه یو هوایي امبولانس و چې له تایلند څخه مسکو ته روانه وه خو د هند پر ګایا هوایي ډګر هم د څه وخت لپاره تم سوې وه. په مقاله کې راغلی چې د 2021 د کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نړیوال هوایي شرکتونه تر ډیره د افغانستان پر فضا له الوتنو ډډه کوي. هندي ورځپاڼې اکانومیک ټایمز په خپله پرونی غني کې د افغانستان پر اقتصادي رکود لیکنه خبره کړې چې د افغانستان د اقتصاد د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره په هرو 14 ورځو کې دغه هیواد ته 80 میلیون امریکایي ډالر لیږل کیږي. اکانومیک ټایمز د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې یا سیګر تازه راپور ته اشاره کړې چې پکې ویل سی وی په ورستیو دریو میاشتو کې په بیلابیلو پړاوونو کې افغانستان ته په میلیونونو ډالره لیږدول سوي دي. د سیګار په معلوماتو کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونما په حواله ویل سوي چې په هرو لسو یا څوارلسو ورځو کې افغانستان ته 80 میلیون امریکایي ډالره لیږدول سوي او دا پیسې په یوه خصوصي بانک کې د ملګرو ملتونو په حسابونو کې ساتل کیږي.
د کونړ د شیګل ولسوالۍ د شینکوډک درې اوسیدونکو خپل مټه را بډوهلی او خپل سیمې ته سړک تیروي. دوی وایي تر اوسه سړک نه لري. د ناروغانو په رسولو کې له ستونزو سره مخامخ دي نو اوس غواړي دا مشکل په خپلو پیسو او لاسو حل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
دلته په لسګونو کسانو مټې را بډوهلي او لګیا دي خپل سیمې شینکوډک درې ته چې پکې په زرګونه کسان اوسیږي سړک جوړوي. د شینکوډک درې اوسیدونکي وای خپل هم لګیا دي کار کوي خو د سړک زر جوړېدو او د سختو ځایونو اوارول لپاره یې سکواټر په کرایه راوستی دی. د شینکوډک قومي مشر وسیع الله ازادي راډیو ته وویل ولسی د سرک نشټوالی په وجه ډېر ستونزې غالي او د دغه ستونزو حل کول لپاره خپل لاس پکار شوی دی.
خلک ډېر غریب خلک دی، غربت دی، په چا چرګه خرڅ کړي، چا بزه خرڅ کړي، چا ورغنه خرڅ کړي. ما غو پیسو باندې سکواټر اوسه، د سکواټر په تاسو نه دا شخصي لګیا دی. د ته دولت څه پیسې نه دی ورکړي، موږ د دولت نه د موسسات نه غوښتنه چې د خلکو سره مرسته وکړي او د سرک ورسي د خلکو مشکلات حل شي.
هغه وای د صد آباد او اسمار عمومي سرک څخه د شینکوډک درې اخیری کلیو پوری 12 کیلومتر واټن دی او دا ټول ستونزمنه لاره خلک پلی وهی.
دا ډېر اوږده دره ده، خلک ډېر په تکلیف کې دي. وزنانه ماشومان ناروغان ټول سپینګری بوډاګان په بازوګانو کې تړل او زنازنه کې ډېر ایستل او اوس هم په تکلیف کې. اوس دا سرک شروع شوی ته یې د خوښ ټول ولل د خوشحالي کې ډېر خوشاله دي. سرک ته دا سرک وي الله پاک په خیر سره ورسي.
د شیګل سرپرست ولسوال عزیز محمد شفق
5000 تقریبا ولس په دې کې اوسېږي او ډېر مشکلاتونو سره مخامخ خو چې ډېر کلونو کلونو دوی د سرک هڅه کوله خو تر اوسه پورې نه توانېدلې او دا ولس کوم دی په خپل مصارف باندې چې کوم دا سرک روان کړی دی. دومره چې دا ولس ډېر یو غریب خلک دی وسه توان نه لري او بیا هم په چندو مندو سره دا سرک روان کړی دی.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسولین بیا وایي د خوړو نړیوال پروګرام یونپ سو نور مرستندوی ادارو ورسره ژمنی کړی چې کومې سیمې او درې له سرکونو به برخې دي هغوی سره به د سرکونو جوړولو کې همکاري کوي. یاد دره د کونړ مرکز شمال ختیځ لور ته شاوخوا 10 کیلومتره کې پرته ده خو د سرک ترڅنګ د ژوند لګڼو لومړنۍ وسانتیاو به برخې ده.
د کونړ د شیګل ولسوالۍ د شینکوډک درې اوسیدونکي په خپل امکاناتو په خپل ځان ته سړک جوړوي خو د خوست ښاروالۍ لخوا له شاره تر مندوزۍ پورې د دوهم لاین سړک جوړی شي. دا لارې چې د خوست ګردیز موټرونه هم باندې تګ راته کوي د غنی ګونې له لاسه د سهار او مازیګر لخوا ډیر وخت بند وي. د خوست اوسیدونکو د دې کار هرکلی کوي. تفصیل د نجیب لالو خیل پراپور کې واوري.
د خوست خار د غازی بابرک خان زدران لمناره بیا د خوست ګردیز عمومي سړک په مسیر د 2 کیلومتر اوږدوالي د دویم سړک د جوړولو کارونه پیل شول. د یادې پروژې لومړني کارونه چې د خوست خاروالۍ له پرمختیایي بودیجې ترسره کیږي په پیل کې د دې نوي سړک مسیر معلومیږي او وروسته به د 200 میلیون افغانۍ په لګښت په پاخه او اساسي ډول جوړ شي. خوست خاروال بسم الله بلال مشال روریته ویل
مونږ تقریبا فی الحال د دې مسیر تر و چې د باندې لس مولینې پیسې را زیاده مصرف خپل شاروالۍ نه کوو. کله چې اساسي ډول سره جوړیږي هغه مالی لګښت به ان شاء الله مونږ خپل حدود پورې شاروالۍ کې بعد لغې نه به فائدہ ما کوي ان شاء الله.
د خوست ګردیز د لارې مسیر تر اسماعیل خیل او مندوزی پورې د موټر ډیره ګڼه ګوڼه لري چې له یوې خوا پکې د لارې بندښت ډیر وي او بل خوا پکې د ترافیکي پیښو اندازه هم تر نورو سیمو ډیره ده. د یادې سیمې یو اوسیدونکی عبدالحکیم عزیزی او یو تن ټیکسي چلوونکی اصغر جان وایي
دا سرک چې دا سرک د موږ د فار نه بلکې د ټولو د فار ځکه ډیر اړین دی چې د موږ مریض په مشکل کې او د موږ نه د ټولو ولس او د ترافیکي پیښې ډیرې وي نو مشکلات ډیر وو.
والا په دا سړک نه موږ ډیر خوښ کی ځکه چې یو ډیر رش وي بلار شغوی بل دواله نینا چې جوړ شي دا ډیر خوان وکی.
د خوست ګردیز د نوی جوړیدونکو دویم سړک په مسیر کې د لزګونو خلکو مارکیټونه، دوکانونه، کورونه، د خوانځیو او مدرسو ځینې برخې راغلي چې د نړولو کار روان دی خو مالکینه وایي اړوند ادارې دي د شخصي ځمکو او ځایونو په استملاک او نغدي وزور کولو کې ځنډ نه کوي. د یاد سیمې دوه تنه اوسیدونکو حاجي محمد الله ملاتړ او حاجي محمد ایوب وویل
موږ مخالف نه یو، خو دا مهمه خبره ده چې خلک سره عوام سره باید ظلم ونه شي، حقاقو کې باید په نظر کې ونیول شي.